با الاخبار وانا پیلسی.
امریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. په هلمند کې د هاوان د ګولې د لګیدو لامل دی یوې کورنۍ یو لس کس وژل شوې دي. نن په میلیونو ایرانیانو په ملک د اسلامي انقلاب اته د شمه کلیزه ونمانځله. د ترکیه جمهور رئیس په اساسي قانون کې تعدیل منظور کړی دی. په دې خبرونه کې په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکنسل ویلي دي چې د جګړې د ختمولو لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا موجوده ده. په راپورټونو علاوه نن شاعر سهیل د ادبي دیری د پروګرام میلمه ده. کولی شئ تاسو لسته خبرونه کې برخه واخلئ. خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې د هاوان د ګولې د لګیدو لامل دی یوې کورنۍ یو لس غړي وژل شوې دي. د هلمند په ولایت کې د ولایتي شورا چارواکو او د سیمې خلکو ویلي دي چې نن دغه ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې په یو کور د هاوان ګولې لګیدلې ده. د یوې کورنۍ یو لس غړي چې درې ښځې او اته سړي دي وژل شوې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې تر اوسه په دقیق ډول دا نه ده څرګنده چې په کور باندې د توپ ګولې لګېدلې ده او که هوایی برید ورباندې شوی دی. ښاغلی اتل ویلي دي چې سیمه له دولتي حاکمیت نه بهر ده او دوی ته د 215 میوند قول اردو قومندانۍ ډاډ ورکړی دی چې په دې پیښه کې به دوی پوره معلوماتو کې چې نور څه تلفات اوښتي دي او نتیجه به یې د ولایتي شورا ته مسول کسانو ته وای. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان چارواکو په پاکستان کې د افغانستان د حکومت د وسوالو مخالفانو د پناځینو په حق له د امریکایي قواو د قومندان جنرال جان نیکلسن د تیری ورځې د سرګندونو په باره کې ویلي دي. هغه هیوادونه چې د مخې تروریستي ډلو سره اړیکه لري باید د دغه ډول سیاست نه نور لاس واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال شاه حسین مرتضوی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د ځینو هیوادونو دغه ډول سیاستونو سیمې ته خطر پیښ کړی دی. شاه حسین مرتضوی وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون کې په خبرو کې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په سیمه کې د تروریزم د ګواښ په حق له هم خبرې کړې دي. جنرال نیکلسن تیره ورځ د امریکا د سنا د مجلس د وسندوالو خدماتو د جرګی په استماعي غونډه کې هم وینا کړې ده. جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس غنی د افغانستان او سیمې په حالاتو غږېدلې دي. د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د سیمې او افغانستان د امنیتي مسلو، اقتصادي پرمختیایي، د پانګې اچولو، د دهشتګرۍ ضد مبارزې او د دهشتګرو د ملاتړو هیوادونو په حق له موضوعاتو باندې خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی په دې تلیفوني خبرو کې د امنیت په ټینګولو، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په رول باندې ټینګار کړی دی. د قاتم ملاتړ قواوی امریکایي ځواکونه د امنیت په ټینګولو او د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان د پاوز او امنیتي قواو تر څنګ عمده رول بیان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دی چې د افغانستان بریالیتوب او د دهشتګرۍ په ضد مبارزې لپاره د دې هیواد عملی او مؤثرو ګامونو د دواړو هیوادونو دولتونه او ولسونه عمده شریکان کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د تروریزم ضد مبارزې کې مخکښ وي، د یو همکار او شریک په حیث به په خپل ځان باندې تکیه ولري. خاغلی ترامپ ویلی دی چې ډیر زر به د افغانستان د جمهور رئیس سره نزدې وګوري، خو د ارګ په خبر پانه کې دانه دی ویل شوی چې د دوی د دغه نیټه د دوی دغه خبرو اترو یا لیدنې مشخصه نیټه څه وخت ده؟ موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. نن په میلیونو ایرانیان په ملک کې سړکونو ته ووتل چې د 1979 کال د اسلامي انقلاب ته ډېر شمکالي زمون مانځي. په پایتخت تهران کې سرګونو خلکو چې پوسترونه ورسره وو مظاهره وکړي د امریکا ضد شعارونه ورکول. د 1979 کال د فبروري 11مه هغه ورځ چې د آیت الله خمینی پلویانو رضا شاه پلوی چې د امریکای چې د امریکا ملاتړ ورسره وو له قدرت نه وغورځاوه. جمهور رئیس حسن روحانی په تهران کې د اسلامي انقلاب د کلیزه په مناسبت وینا کې ویلي دي چې د دومره خلکو غونډېدل د سپینې معنی د نو واکمنانو تفسیری غلطي ثابتوي او په خپل حضور دوی دنیا ته خي چې باید د ایرانیانو احترام وشي. حسن روحانی ویلي ایرانیان به هغه خلک مایوسه کی چې دغه ولس ته ګواښونه کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د جمعې په ورځ په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د لپاره تعدیل منزور کړ چې ملي ریفرندم ته به وړاندې شي. دغه تعدیل د جمهوری ریاست د جمهور رئیس قدرت زیاتوي. نومان کارتنبلوز د صدر اعظم معاون په دولتي تلویزیون کې ویلي دي توقع کیږي چې د اپریل په 14مه د دغه تعدیل په برخه کې ریفرندم وشي. د جنوري په میاشت کې د ترکیه پارلمان په اساسي قانون کې نوې اتلسمه ماده تصویب کړه چې د امریکا او فرانسې په شان اجرایوي ریاست جوړ کړي. حکومت ویل دغه بدلونونه چې د صدر اعظم مقام بل منځ ولاړ شي د مؤثر رهبری سبب کېدل شي، خو منتقدین وایي دا بدلونونه به مطلق الانانه ته لار خلاص کړي. دغه تعدیل جمهور رئیس ته د صلاحیت او واک ورکوي چې پارلمان لړن کې اضطراری حالت اعلان کړي، فرمانونه صادر کړي او د ملک د قضایي قوې نیمایي غړي غوړه کړي. همدغه راز به دغه تعدیل اردوغان ته موقع په لاس ورکړي چې تر 2009 کال پورې د ملک جمهور رئیس وي. د صدر اعظم د پوست یا د چوکۍ په ځای به جمهور رئیس یو یا ډیر معاونانو لري. د پارلمان اکثریت غړو د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی، خو پرته د عامو خلکو د رای نه نافذېدلی نه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چین جمهور رئیس شی جی پینګ ته په ټلیفون کې وویل امریکا د واحد چین د پالیسۍ درناوی کوي او د چین دا دریز منی چې په تایوان باندې حاکمیت لري. د چین دغه دریز منل د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په لوري مهم ګام ګڼل کیږي. د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ کامیابیدونه وروسته د تایوان د جمهور رئیس سره د ټرمپ ټلیفوني خبرو شکونه پیدا کړي وو. د سو هفتو رئیس د ټرمپ او د دې ادارې د مامورانو خبرو د امریکا او چین د اړیکو د آینده په باره کې سوالونه او شکونه پیدا کړي وو، خو اوس به ولیدل شي چې دغه تازه قراری چې راغلی ده تر څه وخته پورې دوام کولی شي. د برتانیې د دفاعي چارو یو لوړ رتبه مامور نن د جمعې په ورځ وویل چې د مدیترانې د سمندري ختیس خواته د قبرس په ټاپو کې دغه هیواد دوه نظامی اډې د سوریې د جنجال په نظر کې نیولو سره لبل هر وخت نه اوس مهم دي. د برتانیې د دفاع وزیر قبرس ته په خپل لمړني سفر کې وویل چې د برتانیې دوه جنگي بیړۍ په سیمه کې موجود دي او په تیرو دوه کلونو کې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت خلاف 1200 حمله کړې دي. د برتانیې د دفاع وزیر فالن ویل ائتلافي قواوې به پر روان کال کې د اسلامي دولت په خلاف قاطع حمله وکړي. د دغه ډلې جنگلي په 2014 کال کې په شاتم بول شوې دي. فالن ویلي د اسلامي دولت ډله اوس په عراق کې کم 10% خاورې په کنټرول کې لري او 2 میلیونه خلک د دغه ډلې د منګولو نه آزاد شوي دي. کرملین نن د جمعې په ورځ ویلي دي امکان لري چې د روسیې او امریکا ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د تمدیدولو په حق له خبري په واشنگټن کې وشي، خو دا یو نه ویل چې ماسکو غواړي دغه تړون وساتي. د ولادیمیر پوتین نتاق دیمیتری پاسکوف ویلي دي د نیوی سٹارټ تړون تمدیدول چې په 2021 کې به ختم شي زمنګ د امریکایي انډیوالانو په دریس پورې اړه لري او لازمه ده چې نورې خبرې ورماندې وشي. د ونوویل چې آیا کرملین به وغوړي چې د 2010 کال تړون چې د روسیې او امریکا اټومي جبهخانی محدودوي چې هر یو 1550 اټومي ګولې او نه زیاتې ګولې ونه لري تمدید کی یا نه. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه وري. او یو فلسطینی تنکی ځوان د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل په مارکیټ کې خلک په چاقو وهل دزې وکړي او مخکې لیدي چې خلک ونیسي شپږ تنه زخمی کړل. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واش